خبره تغواګ نسی او د تاسو په وینا فرندلی تاسو خپل څومره ځان سره راحت احساسوه څومره هم دغه درس ښه زده کوه
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه څومره خوشحاله وي ورته نو دا هم همداسې وي نو استاذ چې کله فرندلی او هغه استاذ چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تې واخلې او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي نو دا به ډېر ښه وي زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به همداسې وي
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي همیشه ورسره ښه برخورد کوي کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي نو اعتماد به نفس د دې ډېر ښه اوسي کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرندلی ډېر ښه هغه ولري د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به یې نورو ته وړاندې کړي نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یي دی به ښه سی پې پوهېږم خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوکې چې کاری
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي
خون کې د یو پوهنتون هیڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري همیشه هغه پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره یې کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نشو کولی یعنې برلاسې نه وو نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي او تاسو د استاذانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاذ خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم شي د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی خالی صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس ورکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاذ نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري نو دوی کوم کولی شي چې د یو استاذ هغه اصلي رول د منځه ویسي استاذ باید جدیت ولري ولې جدیت او قافیت د حاکمیت نه شروع کېږي یو موضوع باید شیر کړمه دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاذ ټولنې ته وړاندې کړي که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کېږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري نو بهترینه ځانګړنه د استاذ زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور
د تپانځي په خنۍ معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسېږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوندۍ او پانتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی. کرسری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی سې نه، بل خو حتمن ارمان پسې کوې چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې ښه یي، ځینې بیا دا رقم یې چې ټوله اصولي او اساسي مخ ته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخ ته ځي، د هغه سه بیا ډېر عکس نه سي کولی، ډېر درس نه سي ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلی مخ ته درسره ځي، هغه بیا درس هم ښه درس وي، په شوق په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضري وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نه سې، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړې.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې، نه یې ناست استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس یې هم ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستئ؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاده وه، هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان لپاره خپل مقام لري، او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلا یې، هغه بیا څو خپله درکولی سي. اول دې تاسو سي، تاسو د خپل مسلک کې یاست. هغه چا چې تا ته ښوونه درکړې ده، د ستا مسلک یې تا ته در زده کړې دي، چې ته یو ښه کار وکړې، پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې، ته نه مس کوې د خپل استاد؟ یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې یې. موږ هم دغه رقم یو، موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړېږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم دې ما ته ثواب را رسېږي، هم زما استاد ته ثواب رسېږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړي دي، ما مریض ته یو څه ورکړي دي چې هغه صحت پیدا کړی. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادان، هغه ټول در مس کوي. بیا په خاص چې څه در زده کړي خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله سره ته ننوځي، نو دوی ډېر په قاری ډېر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې داسې کوي؟ تاسو څه در
د سې دې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کړي؟ نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډېر جدي برخورد کوي، کېدای سي دوی د خپل استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کړې. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړو چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بې ادب. دوستاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځین استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده، دا ټوله کچیر په جدي مختب لاړ سي، نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولې خو یې خود سي، په جدي توپ سره دوی کنټرولولی سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دغه کار دی د دوی ده، نور که د دوی جدي برخورد که نه یې، هغه خو دومره فرق نه لري. خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازې د محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوی، ځینې د جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوی. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی داسې تربیه یې ترلاسه کړي چې څوک وایي یا یې کورنۍ تربیه ښه نه ده، یا یې د ټولنې ماحول یې سم نه دی، د هغه دپاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي، هغه بیا ډېر بهتره دی، هغه بیا ډېر تمامیږي ورته
رزو د تاسو د زده کړې وخت یو تجربه درنورو هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کاوه فرندلی و دغه پاک لراتو وایي چې خپله به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ بتمن ورتللې ازرېدلې به
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد سو بیا زموږ د بیولوژي استاد سو او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پورې زما سره ده زموږ د ټولو سره یې ډېر فرینډلي برخورد کوئ ډېر دوستانه رفتار یې راسره کوئ زده کړه به مو همداسې کول او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنې موږ فارغه سول زما استاد واده سوه چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم پوهنتون کې محصله سوم زما استاد زما همصنفي سول بیرته هغه استاد مې تر دا اوسه پورې راسره ده تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم خبرې ورسره کوم او داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل بیا موږ نه دي سره لیدلې نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم نه دوی زما پوښتنه کړې نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې نه پسې ګرځېد یو استاد مې و د اسنا جان چې و د زموږ د بیولوژي استاد و بیخي ښه استاد و او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو یعنې ټول عمر یې زه سپورټ کړم زه حمایت کړم تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سمه لاره صحیح لاره راښودلې ده او خدای دې هغې ته ښه ژوند ورکړي تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده او پاتې سول زموږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وایي خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم یې چې حتمن کوه غواړې کوه نه غواړې د شاګردۍ یا د محصلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي ستا عمر که ډېرې کلږي هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي نو موږ حتمن مکتب دوران و بیا نو داسې آخري صنفونه و یولسم و دولسم صنفونه و نو خو د شوخي آخري مرحلې مهم دي وختونه موم و داسې زموږ یو استاد و زموږ د الجبر استاد هم و داسې په یو صنف کې فاتحه وه هلته فاتحه وه موږ نه و خبر د تفریح وخت و خو موږ ساتیری کوي زموږ یوه بله همصنفي وه هغه ډېره شوخه وه استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل ډېر یې بد رد وویل هغه زما تر دا نن یې ورځې پورې نه ایرېږي هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي نه محصل زندي زده کړه کوی سي او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله تاسو مخکې خپل خبرو کې وویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي هغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کې او استاد بالاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسي؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي یعنې ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه استاد سره بیرته جواب ویل د استاد بې احترامي کول بې قدري کول بې ارزښتي کول دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي پخوا ټوله په مفته سره اوس د پیسو خبرې راپورسي خو لیکن که د پیسو یې که د مفتې تا ته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي نو باید ښه محصل اوسې ښه شاګرد اوسې تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي
او د هغو استادانو په هکله به څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی ښوونکی عصباني کېږي بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلېږي دسی استادانو ته به تاسو څه ووایه؟
شکر دی، موږ ټول د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړل. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخ ته ولاړ سي، نه دغه محصلین دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صنف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځوي، نه نو دا هم دغه رقم ده د دوو شاګردانو دپاره. باید څوک داسې ون کړي، هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دي، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کې، هغه شاګرد دې سم کې، هغه دې لارې ته برابر کې چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد لپاره دې مخ ته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای سي چې په بل ځای کې د دوی سینیئر یې، بیا نو د دوی څه وایي؟ دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیئر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډېر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا دي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي. په خاصن حسنا جان خو زما به حد ښه استاذه هم وه، زما ښه استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخ ته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویلي، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګري یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسو دپاره، ستاسو هغه مقام دی زما دپاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې، او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله او آرامه ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسې، تاسو هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي، او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربې پر اساس که تاسو کوئ، البته یو استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه، او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وي. البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد او د زده کوونکي اړیکه به ډېره فرینډلي ډېره صمیمي اوسي، تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی، د نه به زه څه زده کړم. یعنې هغه څه چې دا مثبت څه، یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم ده. د مثلا هره کړنه چې دا که منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري. البته د دوی په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې یعنی سبا د همدغه زده کوونکی یو څه جوړیږي او شخصیت جوړیږي، یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په ښو بدو باندې پوه شي، نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي. تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې، البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بیلګه وړاندې کړم، کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو په کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړي دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زمونږ په هغه شخصیت باندې اغیزه کوي. ځینې خبرې چې موږ ته کړي دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغیزه کړې ده. البته اوس هم یعنی تاسو ګورئ کې ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې دي چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه، مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وو که ښه درس وو که ښه اصول یا ښه کړه وړه وو که نه. حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه وو، هغه موږ په ذهن کې پاتې ده هغه منفي افکار، یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده. یعنی هغه کوم موټیویشن کومه انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده. یو ښه شن رفتار وکړي او د کارنا عمل وکړي تر څو خدای نه خواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي، ځکه سبا ته لومړنی کس په مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده. مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کوي، دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد د داسې داسې شي، البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده. نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي.
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی ورځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتینی نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمیر میشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټول ایټالیا ولکه پیدا کړه د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډېر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1648 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچني آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1648 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې پادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوی محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له درېمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیز روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډېر پرمختګ کړی و، خو هنري لاره یې د یوناني هنر تر اغېزې لاندې وه چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډېر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډېر پرمختګ وکړ.
و
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وبېشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. پنننی درس کې بول ولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بوارو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه، د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو اورتاګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی اورتاګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د اورتاګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راز صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړۍ یعنی په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو پادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ایز امیران ټاکلي وه، او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلي او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضعیت کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرت شرلی نومېږي، د دوی څخه هم د جګړه ایز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو، یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پېښ شوی. د هغه څخه وروسته رزو افشاریانو واکمنۍ ته، لکه څنګه چې موویل د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کېږي، یعنې افشاریان واک ته رسېږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډېر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کېږي، د ډېر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخورو او روحانیانو یوه غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبری کوي تر څو یو پاچا وټاکي چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسېدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي، سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي او په 1960 قمري او یا په 1960 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانان لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوه شو چې د صفوي دولت له راپرځېدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غوښتست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو او امان الله خان له شته وضعیت د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحاتی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي، د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1990 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژوره اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودی او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1999 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه سوې او ختمه سوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمی هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمله د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنی دا چې هغه د مځکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانونیه رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر څه نه ډېر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دي او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبې لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رالله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوه شو چې د امان الله خان له لورې دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټولو افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې در سره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.